The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Grana origin ko assalamu alaikum da voice of america diwada nan da ziyaratu da kal 2013 da march meshte atamanitara da waq pa pakistan ke da sahar shpak pa afghanistan ke pinne me bajidi aw dalta washington dc ki da shoro rasda aw da shpe atabajidi da voice of america diwa padinim sata khabri khparwane ke darta za adnan rashid har kale bem da toluna awal blandi ko da khabruno sartaki د افغانستان کنړ ولایت کې د ډرون برید شوی چې پکې د ملا فضل الله زوی او شل نور پاکستانی طالبان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل صدر کیرل ویناسټرم په شام کې د بشري ستونزو په اړه اندېښنې ښکاره کړي او تکرار کړي چې په ټول هیواد کې زر تر زره ډزبندي عملي کړی شي. نن د ښځو د حقونو په هکله په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره د ښځو نړیوال ورځ مانځله کیږي. تیر کال د ښځو سره د ناوړه سلوک په هکله په نړیواله کچه د می ټو کمپاین پیل شوی و. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د افغانستان کنړ ولایت کې د ډرون برید شوی چې د ملا فضل الله زوی او شل نور پاکستانی طالبان پکې وژل شوي دي. د سیمینا سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د ډرون دغه برید تیره شپه د کنړ ولایت په سلطان خیل سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پاکستانی طالبانو په یو مرکز شوی دی. طالبانو او افغان چارواکو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د سرچینو وینا ده چې په دې برید کې زیاتره د طالبانو د مشر مولوي فضل الله نزدې ملګري او کمانډران وژل شوي چې تعلق یې د پاکستان د سوات سیمې سره ښودل کیږي. د دې نه وړاندې هم په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو، القاعده او داعش د سر مشران او مهم کمانډران په ډرون برید کې وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان پوځ د کوټې د 11 مارچ غونډې خرابولو هڅې کوي، بلخوا د پښتون لاریون سره د مرستې په توګه د جوب د فوټبال ټیم د پوځ لخوا د مارچ په 9 نیټه راجوکړی شوي میشت نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د جوب د ټیم کپتان افتخار مندوخیل په خپل فیسبوک اکاونټ د پښتنو سیمو په ټولو لوبغاړو غږ کړی، ځوانان دې په 9 مارچ د فوټبال او د کرکټ د میچونو نه بایکاټ وکړي او په دغه ورځ دې په پښتون لاریون کې ګډون وکړي. پښتون تحفظ مومنټ د مارچ په 9 نیټه جوب او په 11 نیټه د کوټې په صادق شهید فوټبال ګراوند کې د خپلو غوښتنو لپاره د احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. پاکستان د هند سره پاکستان د هندوستان هغه وړاندیزونه قبول کړي دي چې دواړه هیوادونه دي د یو بل سره د 70 کالو نه زیات عمر قیدیانو تبادله وکړي. د هندوستان د تجویز په جواب کې پاکستان ویلي چې دواړه هیوادونه دي د 78 کالو نه د کم عمره قیدیانو تبادله هم یقیني کړي. د پاکستان خارجه وزارت په دې اړه جاري یو بیان کې ویلي د هند د خواست یې ټول اړوند ډلو سره د سلا مشورې وروسته قبول کړی. هندوستان د پاکستان څخه غوښتلی چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي په جیلونو کې قید خزي او په ذهني توګه ناروغه کسان هم یو بل ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل صدر کیرل ویناسټرم په شام کې د بشري ستونزو په اړه اندېښنې ښکاره کړي او تکرار کړي چې په ټول هیواد کې زر تر زره ډزبندي عملي کړی شي. نوموړي د وینا په داسې حال کې کړي چې تیره ورځ د امنیتي کونسل غړو په شام کې د یو میاشت پورې د جنگبندۍ د فیصلې جاج اغستلو. دغه قرارداد دوه اونۍ وړاندې منظور شوی و، خو تر اوسه نه دی عملي شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د فرانس سفیر فرانسوا ډیلټرا خبریالانو ته ویلي فرانس او برتانیا دغه غونډه ذکر رابللي چې شام حکومت په ختیځ غوتان نومي سیمه کې په خپلو خلکو بمباري کوي او امنیتي کونسل د قرارداد سرغړونه کوي. نن د ښځو د حقونو په اړه په ټوله نړۍ کې د بیدارۍ لپاره د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. تیر کال د ښځو سره د ناوړه سلوک په اړه په نړیواله کچه د می ټو کمپاین پیل شوی و. د ښځو نړیواله ورځ په اول ځل په نیویارک کې د 1909 د فروری په 18 نیټه مانځله شوې وه، خو بیا په کال 1910 کې دا فیصله وشوه چې د هر کال د مارچ په 8 نیټه به دا ورځ مانځله کیږي. وایس اف امریکا ډیوا د نن ورځ په مناسبت ځانګړي خپرونې لري. تاسو دا خپرونې نن سهار او ماښام اوریدلی او کتلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږ سرنګ چې تاسو خبرونه کې وردل چې د افغانستان کونړ ولایت کې د ډرون برید شوی دی. دغه برید کې ویل کیږي چې د مولانا فضل الله زوی عبد الله چې نومیږي، هغه او شل نور پاکستانی طالبانو وجل شوي دي. په دغه اقله باندې نور تفصیل کوي زمونږ همکار کلسوم کاکړ.
سرچینې وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې بې پایلټه امریکایي الوتکې د طالبانو د تحریک ته مشر مولوي فضل الله په نږدې ملګرو او مهمو کمانډرانو میزایلي برید کړی، چې پکې د طالبانو د تحریک ته مشر مولوي فضل الله د زوی په شمول 21 طالبان او د هغوی مهم کمانډران وژل سوي دي. د سیمې څخه سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د ډرون دغه برید د چهارشنبې یا شروع په ماښام د کونړ ولایت په سلطان خیل سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پاکستانی طالبانو په یو مرکز سوي دي. طالبانو او افغان چارواکو د دغه برید په اړه تر دا مهاله سندي ویلي، خو د سرچینو وینا ده چې په دې برید کې زیاتره د طالبانو د مشر مولوي فضل الله نږدې ملګري او کمانډران وژل سوي دي چې تعلق یې د پاکستان د سوات سیمې سره ښودل کیږي. په دې کال کې د طالبانو ته دا تر ټولو ستره ضربه ده چې د ډرون برید له لارې ورته اوښتې ده. تېره میاشت هم د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال مشر خان سید سجنا وژل سوی وو. سرچینو پخلی کړی دی چې په دې برید کې د مولوي فضل الله زوی عبد الله هم وژل سوی، خو پخپل فضل الله د دغه برید څخه ځکه ژوندی وتلی چې هغه د برید په مهال د خپلو ملګرو ترڅنګ نه وو. د سرچینو په وینا چې طالبان په یو ودانۍ کې راټول سوي وو او د راتلونکي د پاره په پلانونو غور کولو، چې په دغه مهال بې پایلټه امریکایي الوتکې په نقشه کړل. په پاکستاني طالبانو دغه ستر برید په داسې مهال وسوی چې افغان ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ طالبانو ته د سولې پلان وړاندې کړی وو او ورته ویلي وو چې که هغوی د سولې د بهیر سره یو ځای سي نو دولت به یو شمیر امتیازات ورکړي، خو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې دغه وړاندیز ته لا هیڅ ځواب نه دی ورکړی. د دې وړاندې هم په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو قاعده او داعش ته سر مشران او مهم کمانډران په ډرون بریدونه کې وژل سوي دي. افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډر جان نیکلسن تیره اونۍ ویلي وو چې افغانستان کې به د ترهګرو په ضد اوایي او ځمکني بریدونه لړۍ نوره هم پیاوړې کوي او طالبان به د جنگ په میدان کې ماتې سره مخ کوي.
قدمن اوریدونکو، تاسو واشنگتن نه ډیو ریډیو ته غوږ یې. سرنګ چې تاسو د قسم کاکړ رپورټ واوریدلو چې په افغانستان کونړ ولایت کې د ډرون یعنی بی پایلټه الوتکې د امریکایي بی پایلټه الوتکې برید کړی دی، چې پکې د مولانا فضل الله زوی عبد الله وجل شوی دی او شل نور طالبان کمانډران چې دي هغه هم وجل شوی دی. په دغه اقله باندې نور څېړنه اخلو د خپل څېړنکار پیر زبیر شاه نه، کوم چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لاین باندې ملګری شوی دی. پیر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
په خیر
پیر صاحب، دا راته ووایه چې په داسې حال کې په طالبانو باندې برید کېدل او د هغوی شل نه زیات مهم کمانډران وجل، یو د په طالبانو د مشر زوی یعنی عبدالله د فضل الله زوی عبدالله وجل، څه ګڼئ څومره نقصان دی د طالبانو لپاره؟
نو طالبانو لپاره خو به ډېر نقصان وي که دا خبره رښتیا وي. دا رپورټونه راغلي دي څنګه تاسو وویل چې دې کې شل کسان نور هم مړه دي او په دې کې اکثر وایي چې تعلق دې سوات نه و او دا تحریک طالبان پاکستان والو. نو دا به ډېر غټ نقصان وي دی ته، او دا څنګه تاسو په رپورټ کې موږ واورېدل چې دا تش دا کسان نه دي اوس پورې چې څومره هم پاکستاني طالبان دي، هغه که بیت الله مسعود نه راوالی او په قاری حسین باندې او قاری ظفر او اوس د عبدالله شو د ملفظه دا ټول چې کوم دي دا ډرون وژلي دي. نو دا هم یو حقیقت دی، اوس دا موږ بیا ولیدل او ما څنګه وویل چې دا رپورټ چې کوم راغلی دي دا خو ښکارا دی چې ډرون شوی دی دانش پټې دی او دومره تفصیل او دا کسانو نمونه راتلل نو دې ته مونږ لږ صبر کوو مونږ ګورو دا بیا مونږ ویریفای کوو چې آیا واقعي دا کوم مطبوعات وایي دا هم دک کسان دي او کوي نو فضل الله سره او هغه پکې ولې نو شو ورته اصلي ټارګټ په هغه وي خو بهرحال نږدو وخت کې امریکې چې کوم ډرون حملې دي او امریکې نور چې کوم جنگی جازونه په توګه کوم بمباری کړی دا هغه کې ډیر کسان دې وخت کې سجنا چې کوم طریقې طالبان پاکستان یو بل کسو هغه باندې کوم راځي چې هغه هم شوه دې او دین علاوه اوستا مری شول دې نه مخکې هم القاعده ډیر کسان هم کړی دي نو بار ډرون چې څنګه په پاکستان کې کارامو دوغه په شان اوردا سرکاري چې افغانستان کې هو
صحیح پھر سے پاکستان تل وای چې طالبان د افغانستان په خوره پراته دی او د هغه ځای نه په پاکستان کې حمله کوي څه فکر کوي د ډرون دی بریج سره به نړۍ د پاکستان دغه موقف اومني او یا به ورته وس زیات اهمیت ورکړي او کنه
نو دا موقف خو پاکستان صحت فورې ټیک دی واقعي دا کسان التا د افغانستان په خوره دی ودلته افغانستان چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې موږ په خاورې قدیم نو موږ په خوخه ندي او دلته هغه علاقو کې دي چې سرته د حکومت افغان حکومت عملداري نشته اولته نیټو ځواکونه هم نشته نو هغه علاقو کې مسله ده او دا کسان الته پراته دي خو افغان حکومت دا وایي چې موږ ورسره مرسته نشته او په پاکستان دوی دا تور لګوي چې پاکستان نه صرف طالبان چې کوم افغان طالبان دي یا کانی شبکه ده نه هغوی ته ځایونه ورکړي دي بلکې هغوی سره مرسته کوي په پیسو کې په اصلي کې په هر یو شي کې نو دا یو فرق دی او بل څنګه ما ولو ویل چې اصلي کوېسچن اوس دا دی چې دا کسان څنګه مونږ ولیدل چې سوات نه په لکاوې کسان بېدرکه شول کورونه نه ډسپلیس شول اوس په ډېر کسان ورک دي ډېر کسان پکې مړه شول او دا کسان څنګه ووتل اولی ووتل او دا تش فضل الله نه دین علاوه مونږ څنګه وویل چې منګل باغ هم پتن لګي ورک دی دین علاوه چې څومره هم کسان دي دا ټول امریکای ډرون حملو کې مړه شوي دي او سوال دا دی چې دا پاکستانی اپریشن وکړي چې کوم کې په لکاوې کسان ما څنګه یو میلیون خو تش شمالي وزیرستان نه ډسپلیس شوي وو په هغه کې مونږ ولیدل چې یو هم داسې مهم کمانډر نه دی مړ شوی نه نیولی دی
صحیح پیر صاحب یو بل پښتون ته راځي چې ورستو کې طالبانو امریکای ته د خبرو اترو لپاره لاس وړاندې کړی وو او د افغانستان صدر اشرف غنی هم طالبانو ته د خبرو اترو ته د کیناستو او طالبان د یو سیاسي قوت په توګه د منلو وړاندیز ورکړی وو ستاسو په فکر د ورستو برید کې یعنی کم د برید چې وشوي دی دغه د هغه خبرو اترو او پسیمه کې د امن کوششونه سونه اغیزمن کولای شي
نو دغه خو دې تو خبرې دی یو خدای دې چې دا کوم کسان مرشوي دي دا پاکستانی طالبان دي او دوی افغان طالبان سره هیڅ تعلق نشته تر دا تعلق دې یو بل سره کومک کوي په پیسو کې په اصل کې او دین علاوه دوی سیاسي تور باندې یو په پاکستان کې مفادات دي او افغان طالبان دي هغه تر افغانستان پورې محدود دي نو یو خو دا فرق دی بل څه سره پورې خبره ده هغه طالبان اوس پورې جواب نه دی ورکړی دی خبرو چې کوم افر ورته شوی دی نو هغه کې دا څه دی چې امریکا کومه پالیسی ده هغه دې دا چې خبره هم کوي خو دوی وایي چې فرق خبره نه کوي نو موږ به خبرو ته نه وو په زوره او هغه پر ټوله تکلار ده او تکلار کې موږ څنګه وویل چې بمباری هم زیاته کړې ده ټول حمله هم زیاته شوې دي نور هم په پاکستان هم فشار زیات شوی دی او نو دوی به مجبوری به چې خبرو ته کې نه وي او یا به ختمي یا به خبرو ته کې نه وي او دا څه چې واقعیت کیږي چې هغه طالبان القاعده دا نور کسان په ډېر نه امري دایښ په شمول نو دوی به نور هم سوچ کوي او وایي بچ دا اوس ټیم چې خبره وکړو کني امریکا مو څنګه صدر ترامپ ویلي چې موږ به د روي زمين نه ورکو نو کې دي شې دي دا ښکاري چې امریکا به په افغانستان کې هم لکه څنګه موږ لیدل چې په مونږ مور په واچولې په تایش باندې چې امریکای تاریخ کې اول ځل دی چولې نو امریکا به خپل تګلارې او چې کوم جنگي ته هغه باندې دا سیک جاری ساتي او طالبان چې سرته هم یو کوم فریق سره هم یو کوم یو گروپ سره وی نو دوی به نه پریدي
صحیح پیر صاحب څنګه تاسو ویل چې په امریکا یعنی صدر ترامپ چې کوم پالیسی خپل کړی دغه کوشش کوي چې طالبان چې د هغه ته ماته ورکړي او خبرو اترو ته کینی وي څه فکر کوي چې په نن چې په کم طالبانو باندې اٹیک وشو ویل کېږي دا د پاکستان خلاف وو، آیا دوی د پاکستان ملاتړ حاصلول غواړي؟ د هغوی کم مرستې حاصلول غواړي د هغې دپاره چې دی په دغې طالبانو باندې برید وکړو که نه؟ تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
نو په امریکای خو خیر داسې دی چې ما څنګه وویل چې امریکای اول هم په ډرون باندې دا کسان وشتلي دي په پاکستان کې تنه، او پاکستان مرسته کړې ده. اوس خو هلته امریکا دا تفریق نه کوي چې ته ښه طالب یا بد طالب یې، څنګه پاکستان باندې تور لګي چې دوی کوي چې په تحریک طالبان پاکستان په خلاف اوس څه کاروایی کوي، یا اتلیست دنیا ته ښایي چې موږ کاروایی کوي، لګیا یو حقانی شبکه او د افغان طالبانو په خلاف سم نه کوي. نو امریکا یې مانه دی خیال چې دا پالیسي ده هغوی پر ټول ترګر دي، او چې هغه سر ته هم وي که کومې ډلې سره هم وي کوم ګروپ سره هم وي، نو دوی ټارګټ کوي. او موږ څنګه ولیدل ما تاسو ته وویل چې القاعده هم نه ده پرېښي، داعش هم نه ده پرېښي، افغان طالبان هم نه دي پرېښي، او تحریک طالبان پاکستان یې نه پرېښي دي او نه به پرېږدي.
صحیح، ډېره مننه فیروز بشار چې تاسو راغلی زمونږ اورېدونکو ته مو دا حالات چې دی هغه واضح کړل. ډېره مننه.
ډېره مننه.
زمونږ اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی، تاسو د پیر زبیر شاه خبرې واورئ چې څنګه په افغانستان کې او پاکستان کې د تحریکی طالبان کم چې هغوی فعالیتونه لرل، هغوی اوس د ډرون حملې ښکار کړی شوي دي، او د ویل کېږي چې د شلو نه زیات طالبان کم چې په سوات کې وو، او د هغوی د طالبانو کم مشر چې دی فضلالله د هغې زوی عبدالله چې دی وجله شوی دی. خو همدغه شانې بل طرف ته ځو چېرته چې شام کې هم حالات خراب دي، او خلک چې دی د جنگ ځپلي هیواد کې ژوند کولو باندې مجبور شوي دي. خو او څو ورځې وړاندې به تاسو د ډیور ریډیو په پرونه کې اوریدلی بي چې ملګري ملتونو امنیتي کونسل یو قرارداد وړاندې کړی وو، او دغه قرارداد کې ویل شوي وو چې یو میاشت پورې هلته کې جنگ بندي وکړی شي، چې خلکو ته امدادي سامانونه ورکړی شي، او هغه خلکو سره کومک وکړی شي کم چې وس نه لري، او هغوی ته خوراکونه، علاج او دا نور سهولتونه ورکړی شي. خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغه قرارداد باندې عمل نه دی کړی شوی، دوه اونۍ تېره شوې خو عمل پې لا نه دی کړی شوی. نو د پرون یعنی د شورو په ورځ هم د ملګرو ملتی امنیتي کونسل صدر کیرل ویناسټرم هم په دغه باندې اندېښنه ښکاره کړې دي، او ویلي دي چې زر زر تر زره دې په دغه ځای کې ډزبندي عملي کړی شي. نور تفصیل لا کوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر کیرل وینسټرام په شام کې په بشري ستونزو اندېښنه څرګنده کړې، او یو وار بیا یې د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه تکرار کړې چې وای په شام کې ټولې ډلې دې په هیواد کې ډزبندي عملي کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ د امنیتي شورا د غونډې وړاندې کړې. غونډه کې په دې خبرې کېدلې چې دوه هفتې وړاندې د شورا د قرارداد باوجود شام کې د ډزبندۍ خیال نه ساتل کېږي. د ډزبندۍ نه عملي کېدلو په وجه فرانس او برتانیا په بندو دروازو د غونډې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو لپاره د فرانس سفیر فرانسوا دلاترا خبریالانو ته ویلي فرانس او برتانیا دغه غونډه ځکه رابللې چې د شام حکومت په ختیځ غوطه نومې سیمه کې په خپلو خلکو بمباري کوي، او د امنیتي شورا د قرارداد سرغړونه کوي. د شورا د قرارداد مقصد دا و چې د بشري مرستو ادارو او خلکو ته موقع ورکړي شي چې دوی شام کې ځپلي خلکو ته دوایانې او خوراک ورورسوي. د تیرو اوو کالو راهسې د شخړو له وجې شام کې په میلیونونو خلک مرستو ته اړتیا لري. د غونډې وړاندې د ملګرو ملتونو لپاره د سویډن استازي اولف سکوګ په سمدستي توګه په قرارداد د عمل کولو غوښتنه کړې. د شورا غړي به د پیر په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتارس سره ویني، او په دغه موقع به شام کې د ډزبندۍ د صورتحال جاج هم اخلي. د پیر په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا هڅه کیږي چې شامی عرب هلال احمر او د سور صلیب نړیواله اداره په مشرقي غوطه سیمه کې غیر خلکو ته مرستو رسولو نه منع کړي، ځکه چې په علاقه کې توده جګړه روانه ده. دا ادارې وایي د شام حکومت د مرستندوی ادارو غړي د ځنو ضروري طبي امداد وړلو نه هم منع کړي دي. د ملګرو ملتونو مشر په شام کې د بشري مرستو لپاره د مرستندوی ادارو ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتارس لخوا جاری شوی بیان د ویاندې مطبوعاتو سره شریک کړی. د ویلي چې دا یقیني کول ضروری دی چې د مشرقي غوطه ډوما سیمې ته د زیارت په ورځ مرستې ورورسول شي. دی وایي په دې اړه وړاندې د شام د چارواکو سره سلا شوي دي. د شام د سرخار د مشتر نږدې د باغیانو په ولکه کې پاتې یوازنی علاقه کې د شام ځواکونه درنه وسله استعمالوي چې له کبله په سوونو خلک مړه شوي دي. د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ وایاندې هیدر نیوورد د چهارشنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې پر روس تور لګولې چې دوی د ډزبندۍ په حق له سنجیده نه دي. د روس د دفاع وزارت لخوا ویل شوي چې شامي یاغیان او عام خلک د مشرقي غوطه نه په ټاکل شوي د وتو لاره باندې خپل علاقه پرېښودلی شي، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې دغه کسان چیرته لاړ شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اوروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
سو واشنگتن د ډیو ریډیو ته غوږی وس راځیو بل رپورټ چې نن په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي. دغه ورځ په خپل باندې ویل کیږي چې دا ځکه اهمیت لري چې په تیر کال یعنی په کال 2018 کې یو د ښځو د جنسي زور زیاتۍ په خپل باندې یو کمپاین پر کړی شو، کوم ته چې می ټو ویل کیږي، یعنی مطلب دې زه هم په دغه خپل باندې په ثابته نړۍ کې خلکو هغه خپل تجربې شریک کړې وي چې هغوی سره د ژوند په کمو موقعو باندې زور زیاتی شوی دی یا ورته چا بد کتلی دي. په دغه کمپین په اخله باندې زمونږ همکاره وږمه جلوان تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوي، راځئ چې واورو.
می ټو یعنی زه هم یو زورور تحریک په امریکا کې په 2018 کال کې د فلمی صنعت یو ستر نوم هاروی واینستین پر ضد د جنسي تیریو د څرګندونو وروسته پیل شو، چې په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو د ښځو پر ضد د جنسي زیاتیانو او توپیرونو موجود اندېښنو او د حالاتو ترجمانی یې کړې. په امریکا کې ترانا برک او الیسا میلانو په دغه تحریک پیل کولو کې لوی لاس دی. بیا ورپسې د ټولنې پیژندلي زنانو په ښځو غږ وکړو چې په سوشل میډیا مخصوصا ټویټر د لارې په امریکا کې دغه پراخې مسلې اړخ ته د خلکو پام راوګرځوي. د می ټو تحریک د پیل وروسته بیا په میلیونونو ځله ښځو دغه مسلې په هکله خپلې ذاتي تجربې وړاندې کړې او خپل کیسې ښکاره کړې، چې پکې مشهوره نمونه لکه گوینت پالترو، اشلی جد، جنیفر لارنس او اوما ترمن شامل دي. په امریکا کې د ښځو سره د کار په ماحول کې او عامو ځایونو کې جنسي زورونو او د دې د تنګولو په حق لا سرګندونو او تورونو لړۍ نه یوازې فنکارانو، هنرمندانو، تاجرانو باندې لګېدلې، بلکې په دغه لړۍ کې په غټو څوکو ناست د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو تجربه کار سیاستمدارانو نومونه هم شامل شول چې ځینو پکې د خپلو څوکو نه استفاګانې ورکړې. د می ټو تحریک د پیل وروسته هند، فرانس، چین، جاپان او اټلی په هیوادونو کې په زوره په سوشل میډیا تاوده بحثونه پیل شو چې آیا دغلته کلتوري رواجونه او دستورونو کې بدلون ته اړتیا ده چې اکثره ښځې په کار، روزګار او عام ژوند کې د جنسي زورونو سره مخ کیږي. په افغانستان کې چاته چې رپورټونه وایي 90% ښځې کور بهر ته د سکولونو او کارونو په ځایونو کې په جنسي توګه زورول کیږي، په هیواد کې اول د می ټو تحریک ډیر په تیزۍ سره خور شو، خو چې کله هغه ښځو ته د ژوند ډړکې ورکړې شوې چا چې خپلې قصې شریکې کړې نو وروسته دا لږ غلی شو. په افغانستان کې مشهوره او پیژندلي زنانه په نومونو کې مریم مهتار او شهرزاد اکبر هم شامل دي. په پاکستان کې چاته چې زنانه او ماشومان د جنسي تیریو او زیاتیانو سره مخ دي، 2013 کال کې د وکلنې زینب انصاری د جنسي زیاتی او وژنې یو داسې تحریک پیل کړو چې می ټو ته ډیر ورته دي. په هیواد کې د جنسي تیریو د مخنیوي قانون کې کمې سزاګانې او د دغه قانونونو نه عملي کېدل یو خلوی خنډ جوړیږي.
زه امید لرم چې دا وخت به هم بدلیږي او لکه د نورې نړۍ ښځو په شان زموږ پښتني ښځې به هم خپل واک په لاس کې اخلي، د خپل ژوند فیصلې به پخپله کوي. د دې ورځ مناسبت سره به زه د ښځو نه یو غوښتنه کوم، او خاص کر د میندو نه، چې خپل حق دپاره آواز اوچت کړي. که دوی خپل حق دپاره آواز اوچتوي نو دا به د دوی راتلونکي نسل د دوی لوڼو دپاره آواز اوچتول وي.
په پاکستان کې شیما کرمانی د میټو تحریک شروع کړی چې په هیواد کې د فلم، ټی وی او د فلمی صنعت سره تعلق لرونکي ډېر زنانه او هنرمندانو، ماډلانو لکه فریحه الطاف، ماهیم خان او نورو ډېرو خپلې قصې په سوشل میډیا مخامخ کړې او په سیاست مدارو باندې د کوټلي ګامونو اغستلو غږ وکړو. د میټو د تحریک په اساس د نړۍ د ګوټ ګوټ نه زنانه هم دغه غږ راپورته کوي چې په ملکونو کې د داسې جرمونو قانونونه سخت کړی شي او پالیسیانې دې ورته جوړې شي، په کارونو کې د تربیه ورکړل شي او د زنانه د غږ سره نارینه هم خپل رول ولوبوي. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
زمون اوریدن کو تاسو ډیور ریډیو ته د واشنگتن نه نیک پنې کا وګي سرنګي چې تاسو د وخت مجلوان رپورت واوریدلو چې نن د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دغه نړیواله ورځ په مناسبت سره بي بي شيرينی پروګرام هم ترتیب کړی شوی دی. دغه پروګرام زمونږ همکاران ارباب محمود علي او قاسم کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په دغه خبرونه کې برخه واخلئ نو د هغې لپاره زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. دغه خبرونه به په فیسبوک باندې هم نیخ په نیغه خپرېږي او که تاسو کولی شئ چې خپل نظر، خپل تپوسونه او سویل غواړئ نو تاسو هلته کې ویلی شئ. زمونږ همکاران به کوشش کوي چې هغه ستاسو په کمنټس او ستاسو سوالونه چې دي هغه په پروګرام کې شامل کړي. زمونږ د فیسبوک پته ده voadiva. قدم اوریدن کو څنګه چې موږ درته وی چې نن نړیواله ورځ ده، نو ډیوا ریډیو د مخامخ خبرونو کې هم ستاسو لپاره او د دې ورځې په مناسبت سره درې ګنټو د درې ساعتو لپاره خصوصي خبرونه ترتیب کړې ده او تاسو کولی شئ چې په هغه کې هم برخه واخلئ. په دغه خبرونه کې موږ هڅه کړې ده چې هغه زنانه کوم چې د ژوند په ډګر کې د خلکو کوشش کوي چې یو آزاد ژوند تیر کړي او په خپلو پښو ودرېږي، د هغوی سره خبرې کړې دي. نو دغه خبرونه مه هېروئ.